درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنۍ رادیو خبرونه اوري اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دي د خبرونه په لړ کې ترشناس ملاندی پروګرام خبرو خو لبړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام راړوم. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منشګیو ادارو له لسته وباسي. د انټرفاکس خبري اژانس تر په لمخې د روسیې د دوما یا ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونید سلوتیسکی مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ لپاره قانونی چوکاټ برابر کړي. روسیې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکې پراخي کړې دي. د روسیې دوما د دسمبر په 10مه نیټه د دې قانون مسوده تصویب کړل. د روسیې د بندونو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغمه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا وویل مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کیږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو غواړي چې زغم وشي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سوله ییز ډول حل شي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي تر هغوی د ارزښناکه بوټي وکړي او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیه د برابرولو یو لار ده. د پروګرام نن یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او د دې کښت د دوامدار فرصتونو د رامنځته کولو یو لار ده. راپورونه وایي چې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګرو په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل کښت په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبې په څلورمه ورځ افغان بیټسمن یا توپ وهونکی رحمت شاه په داسې حال کې وسوځید چې 240 منډې یې کړې وې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې په څلورمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ یا توپ وهنه پیل کړې چې د پرون درېمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په زیان 425 منډې جوړې کړې وې. د 15 ورځنۍ لوبه د پنجشنبې په ورځ پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه وروستۍ ورځ وي. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 568 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم دریب نیوی منډې ترې شاته ده. په پرونی لوبه کې رحمت شاه خپل غبرګ سلیزه جوړ کړه او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی چې لا هم لوبه کوي تر اوسه پورې 118 منډې کړې دي. د افغانستان درې لومړي لوبغاړي صدیق اتل، عبدالبالک او همداراز رحمت شاه سوځېدلي دي. افغانستان تر دې دمه 403 نیوی منډې کړې دي. د جنوبی کوریا د اوروژنې اداره وایي چې دغه هیواد د یوه هوایي ډګر له دیوال سره د یوې مسافر وړونکي الوتکې د لګېدو له کبله د مړو شمیر 118 تنو ته رسېدلی دی. په دې الوتکه کې 101 تنه سپاره وو چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کښېناستو په مهال له ځغاستلیکې یا رنوې ووتل او له دیوال سره ټکر شوه. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. دا الوتکه د تایلند له پلازمېنې بینکاک څخه الوتې وه. او د ګوانتانامو لا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2024 میلادي کال کې د ګواتیمالا 18,680 تنه وګړي بیرته ستانه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له ټیکساس روانې شوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمېنه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستي. د اژانس د راپور له مخې شاوخوا 100 کسان چې ډېری ښځې او ماشومانو له ایبی البرتکی کښته کړی شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د 2023 میلادي کال مهم پیښو ته کتنه کوو او په پای کې د افغانستان او نړۍ د راتلونکي کال پر احتمالاتو او هیلو شخیشو. 2023 میلادي کال د نورو کلونو په شان لوړو ژورو ډک کالو. د روسیا او اوکراین جګړې دوام وکړه. په غزې کې د اوربند هڅو نه یوازې نتیجه ورنکړه، بلکې دا جګړه په لبنان کې لا پراخه شوه. په همدې کال کې د حماس او حزب الله مشران اسماعیل هنیه او حسن نصر الله ووژل شول. د ایران او اسرائیل ترمنځ اختلاف پر یو بل حملو ته پراخ شو. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې د بشار اسد رژیم په یوولس ورځو کې وپرځاو، چې دا هم د ایران او روسیې لپاره یو لوی ګوزار و. له جګړو ورهاخوا په سیاسي تحولاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نړۍ لپاره مهم بدلون و، چې اثرات به راتلونکی کال چې د جنوري په شلمه ډونالډ ټرمپ رسمن کار پیل کړي ولیدل شي. په افغانستان کې طالبانو د نړیوالو او افغانانو له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره نه یوازې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، بلکې طالب چارواکو د ښځو د حقونو د لا محدودولو لپاره نور فرمانونه صادر کړل. د رسنیو بیان ازادي نور هم محدود شوه. د څو نورو رسنیو فعالیت په ټپه ودرول شو. په همدې منځ کې طبي پیښو سشکال د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت هم وبانه. په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې. د دو فاو ترمنز په زلونو سوداګری راکړه ورکړه له خندو ځان سره مخامخ شو. او د کال په دی ورستیو کې پاکستانی الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالی په بمباری کې تر 50 ډیر کسان ووژل. د کال په دغو پیښو او همداراز لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، د راتلونکي کال په هیلو او احتمالاتو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي لیکوال، مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او زموږ له میلمنو څخه یا پوښتنې وکړئ، او یا هم تاسو د تیر کال د تیر شوي کال چې لا څو ورځې پاتې دي په اړه خپل نظر څرګند کړئ. لومړی سنگروال صاحب، مخکې تر دې چې په نور نړۍ خبرې وکړو، را به شو افغانستان ته. په افغانستان هم یوازې له سیاسي نظره 2023 کال د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو ته او د تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
سلام.
بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې دا درې کاله اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی، او په دا درې کالو کې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري برخو کې به البته پرمختګونه هم وي، ولې ستونزې او مشکلات هم. تاسو به دې پوهیږئ چې 1200 ورځې تیریږي چې تر اوسه په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، لوړو زده کړو نه منع شوي دي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ بندې دي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر لوی چیلنج دی، هم اسلامي امارات ته په کور دننه او هم د باندې. تاسو پوهیږئ چې اوسنۍ نړۍ ډیر پرمختګ باندې مخته روانه ده، او موږ پرې پوهیږو چې د اعای دغه پرمختللې نړۍ او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو تړل، دا زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې یو لویه غمیزه ده. د دې لپاره چې دغې غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي، په کور دننه ډېرو افغانانو په طالبانو باندې غږ وکړو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او پرېږدي چې نجونې او پیغلې خپل لوړې زده کړې سرته ورسوي. نو زه فکر کوم دا په ملي سطح او په سیمه ییزه سطح او په نړیواله سطح یوه لویه خبره ده. په وار وار باندې دغه څرګندونې د نړیوال اسلامي سازمان نه راوخله د کور دننه د کور دننه راوخله تر ملګرو ملتو پورې دغه خبره له بده مرغه تر اوسه پورې اسلامي امارات نه ده اورېدلې دې باندې پوښي چې دغه غمیزې ته څنګه د پای ټکی کېږي. اساسي قانون د یو هیواد ملي وثیقه ده خو له بده مرغه دا درې کاله کېږي چې موږ په هیواد کې اساسي قانون نه لرو. نو بیا اساسي قانون نه ژوند کول معنا دا دی لکه څوک چې موټر ولري خو په موټر کې تیل نه وي او وایي چې زه غواړم له یو ځای بل ځای ته سفر وکړم. نو دیموکراسي اساسي قانون د ګوندونو وده پرمختګ دا ټول هغه څه دي چې د یوې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره لاره پرانیزي خو تر اوسه موږ په دغه برخه کې په ټپه ولاړ شو. بله خبره چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ده هغه د لویې جرګې جوړول دي. دا د افغانستان د خلکو حق دی او دا حق په تاریخي لحاظ په اجتماعي لحاظ او د ضرورت په لحاظ باندې هر افغان حق لري چې د اسلامي امارات وغواړي چې د افغانستان بیلابیل ولسونه د افغانستان بیلابیل سیاسي شخصیتونه د افغانستان هغه کسان چې اکاډمیک او مسلکي خلک دي باید په دغه سی ویلوې جرګه کې خپل ځان وګوري هغه مشورې او سلاوي چې د واک او ځواک لري چې اسلامي امارات ته په ځای مشورې ورکړي خو له بده مرغه تر اوسه دغه سی یو لویه جرګه نه ده جوړه شوې. اقتصادي ستونزې هم لرو. بیکاري په هیواد کې موجوده ده. بیکاري په څنګ کې ولګه هم موجوده ده.
استاد سنگروال که اجازه را که امدا دی اقتصادی ستونزو مساله با جلا و پشتو جلا با پی خبری وکو. مننه چه تاسی پا سیاسی وضعیت خبری وکره. شاغل آزاد که تاسی وستاسو پا نظر کم لسیاسی نظره کم اگر تکی چه فکر کوی شاغل شافسوار سنگروال ورتی اشاره ونکره و تاسی غاره یادوانه وکی مهربانی.
سلامونه درنښت تاسو ټول ته او مخکې له مخکې منوي کال وخت ورسره خدای دې راتلونکي کال د افغانستان د غمیزې د پای کال وګرځوي. ګوري په تیرې و کال کې د تیرو نورو دوو کلونو تداوم وو او نه یوازې چې تداوم وو په سیاسي لحاظ بلکې په هغه منفي کړنو کې یاد افغانستان په شاته تک کې خورا چټکۍ سره ګامونه واخیستل سول. لومړی دا چې په تیر یو کال کې هغه چې طالبان خپل داوا کوله په سیاسي لحاظ دی به وتوانی چې مثلا په 2023 په پای کې موایده 2023 کې موایده چې دی به د نړیوالو سره اړیکې سمې کړي او طبي خبره ده چې نړیوالو سره اړیکې سمول هغه ځینې غوښتنې دي ځینې شرایط دي ځینې نړیوال عرفونه دي ځینې نړیوال اصول دي قوانین دي کنوینسیونونه دي دغو په منلو به دا کار کېږي چې دا کار ونه سو او افغانستان نه یوازې چې په ټوله نړۍ کې دیوه هیواد سره هم ډیپلوماتیک اړیکې هغه رسمي ډیپلوماتیک اړیکې جوړې نشوې بلکې دغه سیاستونه چې مشخصا بیرته په سیاست یوازې سیاسي مسایل پورې تړاو نه لري د خلکو په ورځني ژوند باندې تاثیرات لري. دې سیاستونو د افغانستان وضعیت لا خراب کړ. په تیر یو کال کې هغه افغانان چې د 2020 وروسته د افغانستان د پریښولو پریکړه کړې وه د یو شمیر کې خورا ډیروالی راغی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په تیر یو کال کې هغه د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي چې د طالبانو سره د سیاسي راکړې ورکړې په برخه کې هم تر یو بریده پورې مثبت رول لوبولای شوی. یو تر 300 ډېرې خپلې پروژې ودرولې او هغه ایجنسیو فعالیتونه خورا ډېر کم سول. موږ دا هم ولیدل چې دغه تیر دوه اونۍ کې دا فرامین هم راغلل چې ملګري ملتونه یا د اقل هڅه وسوه چې ملګري ملتونه د خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. د دې تر څنګ په سیاسي لحاظ هغه کسان یا د هغه کسانو ادعاوي چې کېدلې چې دوی به د هغو سره تر یو بریده پورې د پخواني چارواکو سره یا هغه دعوت ورکوي د هغو نه یوازې دعوت په هماغه ځای پات سو حتی هغه وزین ولاړی. د دې تر څنګ په ټوله کې هغه شیان چې په نړیوالو سیاستونو په سیمه ییز سیاستونو باندې تحصیل لري په هغو کې هم طالبانو داسې رول ولوبوي چې هغه منفي رول دی. مثلا دی هڅه وکړله چې د ځینې هیوادونو سره لکه د ایران سره د اړیکې جوړې کړي او هغه اړیکې یوازې د دوی لپاره نه چې د ګټورې نه دي بلکې په نړیواله کچه باندې د افغانستان د انزوا سبب نور هم ګرځي. نو په ټوله کې په سیاسي لحاظ که ورته وګورو اصلا یو یو فیصد گام نه دی اخیستل سوی، مثبتونه دی اخیستل سوی، منفی گامونه اخیستل سوی دی. د همغه سرپرستی تداوم یو کال نور هم وغځول سو، او هغه څه چې د سیاست د تمثیل لپاره په افغانستان کې څه چې موږ وینو دغه تعریف تر اوسه رانغی، یعنی هغه چې دی ولري چې د اسلامي امارات دغه تعریف رانغی په قانوني لحاظ. په ټوله کې افغانستان د نړیوالو اصولو بېخیافه ته پرېږدو، د سیاست د یوه شاګرد په صفت باندې د افغانستان د اوسني سیاسي ساختار یا حاکمیت تعریف رانغی. زه یې نه ځم تعریفولی چې بیا د هغه په لوړو ژورو په سیاستونو باندې د هغه په تیوریو باندې ایډیالوجي باندې بحث وشي. په ټوله کې همغه د توپک د لارې ناست یو حاکمیت دی چې تداوم موږ وینو.
بله، ډیر زیاته مننه استاد آزاد. استاد سنگروال، که په امنیتی اړخی و شخیشو دی امنیت له نظر افغانستان په 2014 کال کې څنګه وو؟
ها، که چیرته موږ په پرتلیز توګه باندې وچیرو، موږ دې نتیجې ته رسیږو چې هغه وخت چې جمهوریت واک درلود د هغه په پرتله باندې اوس په ټول افغانستان کې سراسري سوله دی. په ټول افغانستان کې یو باثباته مرکزی حکومت شتون لري، ولی که څه هم په بیلابیلو وختونو کې د داعش لخوا ځینې بریدونه کېږي او دغه بریدونه ته ډېره بریده بګنوونکي دي، او په دې تړاو باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره هم تقریبا ځینې اندېښنې را پیدا دي، او هغه په دې معنا را پیدا دي چې داعش به د افغانستان له پولو نه راواوړي او منځنۍ آسیا به وګواښي. نو دغه په دغه لحاظ باندې زه فکر کوم چې طالبان له یو ډېر سخت چیلنج سره مخامخ دي. بل کومه مسله چې د افغانستان لپاره مهمه ده په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په پوله باندې کومې ستونزې راولاړې شوي، او دا هم تاسو معلومه ده چې خوز د بریم نه راواخله تر اوسني برید پورې چې په پکتیکا کې تر سره وسو، زه فکر کوم دا په خپله د نامنی یوه لویه دروازه ده چې پرانیستل کېږي چې شاید په راتلونکي کې افغانستان یو شمېر نورې ستونزې هم وګالي. پاکستان د موږ یو تاریخي دښمن دی، او هغه تل هڅه کوي او کړی دی له خپل جوړښت نه تر اوسه پورې په بیلابیلو وختونو کې افغانستان ته سیاسي، اقتصادي او ډول ډول ستونزې په پوځي لحاظ هم راړولې دي. نو زه فکر کوم که چیرته طالبان له یوې خوا د خلکو ملاتړ خپل نه کړي، دغه ستونزې به نورې هم ډېرې شي. د خلکو ملاتړ څنګه خپلېدای شي؟ د خلکو ملاتړ هغه مهال کېدای شي چې د خلکو غوښتنې واورول شي، د خلکو غوښتنې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په بېلابېلو لحاظونو باندې د پام وړ دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هغه څه چې طالبانو نه دي کړي باید وکړي، د دې دپاره چې د افغانستان خلک چې دا نیمه پېړۍ شاوخوا کړېږي او هغو کړاوونو ته د پای ټکی کېږدو، ښه به دا وي چې د طالبان چارواکي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تمسی.
سنگروال صاحب، د امنیتی وضعیت په اړه په خبرو کې د داعش تهدید یاد کړ چې په 2014 کال کې لا هم وو او دوام یې وکړ، او اکثره لویدیځوال، اکثره خبری آژانسونه ټول د داعش د تهدید یادونه کوي، لیکن د دو داخلي ډلو د مقاومت جبهه او د آزادۍ جبهه یادونه نه کیږي. د دې دلیل څه دی؟ مثلا د جبهه نن هم په کابل کې د یوې حمله ادعا وکړه او ویل چې طالبانو ته مشروب لواړوله، لیکن په نړیوالو رسنیو کې یا د امنیتي چارو د کتونکو له لوري د دوی حملو ته اشاره نه کیږي. دلیل څه دی؟
پښتنه زما څخه څروان صاحب زما ژغاری.
بله آزاد صاحب، پښتانه ملت تاسو څخه ده.
ګورئ، د افغانستان د امنیت په اساس کراسي، حتی په پرتلیز ډول موږ د افغانستان اوسنی وضعیت تر پخواني دولت د امنیت په برخه کې مثبت نه سو بللی. هغه ځکه چې کله چې تاسو جګړه، کله چې تاسو ترهګري، کله چې تاسو هغه پولیټیکل وایلنس یا سیاسي تاوتریخوالی تعریفوئ د سکیورټی ډایلما د تھیوریو لمخې، نو تعریفات په هغه محل راځي چې مثلا یو پوزیشن، یو لیډرشپ، یو رهبری بدلیږي، وضعیت هماغه سوي، دغه مزیت په وړاندې مثبت تغیرات راځي، بیا پرتلیز حالت راځي. کوم حالت چې پخوا وو په افغانستان کې، کوم دولت چې پخوا وو جمهوریت دولت، دغه په وړاندې چې کوم قوت یا کوم ډله جنگیدل، هغه نن قدرت کړه او هغه دولت یا هغه ځواک یا هغه پوز چې په خوا د دې په وړاندې درېدلې و هغه نسته. لهذا دا خو یو فرجایل حالت دی چې په سیاسي تیوریو کې ډېر مشخص دی تعریفات شته. راځو په ورځني چارو د افغانانو پر مسایلو باندې د دې تاثیرات. نن که چیرې ځینې بریدونو په شمیر کې کموالی راغلی وي چې هغه خپله طالبانو په خوا کوله او اوس یې نه کوي، په ټوله کې افغانستان نن د دغسې یو جغرافیې په حیث باندې بدله شوې ده چې راپورونه دا وایي، دا د نړیوالو رسنیو راپورونه دا وایي چې هلته هره ورځ د جګړې او د ترهګرۍ روزنه روانه ده. هلته په مدارسو کې همدغه خبرې روانې دي، تاسو د یو ستر ملت راتلونکی ناامني تضمینوئ. یعنی اوسنی وضعیت که نن په یوه ښار کې د یوه په ځای د لسو په ځای یوه چاودنه کېږي، خو په ټوله کې د راتلونکي کلونو د څو چاودنو دپاره آمادګۍ روانې دي. هلته په ځوانانو باندې په دغه مدارسو کې چې دا اوس د سلګونو مدارس پیل کړي دي ټول همدغه ټریننګ روان دی. دا یو بحث. دوم بحث دا دی چې موږ ولیدله دغه درې څلور اونۍ وړاندې چې د طالبانو په هغه هغه د امنیت په ادعاو کې د دې وزیر او دا وزیر یو عادي سړی نه و. دا د حقانی ډلې د هغه ډلې چې په تېرو شلو کلونو کې تر ټولو ډېرې خونړۍ بریدونه کړي دي او په ځانګړې توګه هغه ځانمرګي بریدونه چې کړي دي هغو د رهبري شخص هم دغه وندغه مدیریت کوله، دی وژل کېږي په خپل دفتر کې وژل کېږي. نو د امنیت بحث خو دلته بېخي نه رامنځته کېږي. راځم ستاسو د پوښتنې دې برخې ته چې ولې د دغه نورو ډلو چې د طالبانو په وړاندې جنګېږي یا د مقاومت جبهه یا ځینې نورې وړې وړې ډلې چې دوی په وړاندې وسله وال مزاحمت کوي، حداقل د هغو یادونه ولنه کېږي. یو خو په نړۍ کې له بده مرغه د جګړې دومره ډېرې سوي دي، د غزه او د فلسطین جګړو نیولې د سیریا او بیا د یوکراین او تر روسیې پورې. او بل بحث دا دی چې هغه د یغو بریدونو هغه نویت بیل دی. په تېرو دوه لسیزو کې چې څومره جګړې په افغانستان کې وسوې دی هغه د جګړې یو شکل یې ورکوي چې ډېر لویې ځانمرګې چاودنې موټر بمونه دغه نویت لا مقاومت نه دی خپل کړی. نو د داعش نوم ځکه ډېر یادېږي چې د یغو بریدونو هغه نویت او شکل هغه دی چې په تېرو شلو کلونو کې تمثیل سو، هم د غربیانو په وړاندې، هم د افغان دولت په وړاندې، حتی په منځني ختیځ او په عراق او په دې سیمو کې هم دغه جګړو دغه شکلیات په دغه ډول باندې تعریف سول. او دې جګړو هغه خبري سرټکی ډېر لوی دي. هغه چریکي جګړې چې مقاومت کوي هغه مزاحمت یادی چې یغه ته یو ډول او وایلنس په یو سیمه کې وایي، د جګړې وسنه دی ورکول سوی. هغه ډول جګړه چې په ټولو هیواد کې په هر سیمه کې د امکانات ولري د بریدونو لکه داعش چې لري، داعش بریدونه د کندهار او ننګرهار پورې یا د شمال په ځینې سیمو پورې محدود نه دي. یغو په کندهار کې بریدونه وکړل، یغو په کندهار کې په تکه خانو باندې بریدونه وکړل، یغو په جنوب ختیځ کې بریدونه وکړل، یغو په شمال کې بریدونه وکړل. د مقاومت هغه جغرافیه ډېره محدوده، هغه په یو خاصه سیمه کې چریکي جګړه کوي. او د دې ترڅنګ ځینې مسایل داسې هم دي چې غربیان په ځانګړې توګه نه غواړي چې دا د خبر سرټکی وګرځي، ځکه ځینې مسایل بیا داسې دي چې دلته په وار وار واشنګټن ویلي هم دي چې ځینې کسانو چې د سرمایهګذاري وکړه بیا د باور وړ نه دي. نو دغه هغه لامل دی. خو په ټوله کې مختصرا وایم دغه حالت چې اوس یوازې د مقاومت د جبهې په وړاندې طالبانو کوم وضعیت دی، دا په 2015 کې همدغسې طالبانو خپل وضعیت همدغسې و. ډېر واړه واړه ډېر کوچني کوچني مزاحمتونه به دی کوله چې 2014-15 کې بیا په ډېر غټو بریدونو باندې بدل هغه خواته روان دی.
ډېره مننه. سلامت اوسئ آزاد صاحب. د کابل پوهنتون پخواني استاد عزت الله پیژان ته هم هرکلی وایم. پیژان صاحب، که له اقتصادي نظره د 2004 کال ته کتنه وکړو، دا کال د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظره څنګه کالو؟
سلامونه ټولو ته. د فکر کوم د افغانستان لپاره 2023 کال د تیرو درو کلو په څیر له ناهیلیو ډک کال و. موږ په افغانستان کې د تجارت او د نړۍ سره د ګاونډیانو سره د یو قانوني او د یو رغند اقتصادي پروګرام له مخې د فعالیتونو شاهد نه وو، خصوصا که موږ دې برخې ته راسو چې موږ په تیر کال کې یا د هغه څخه وړاندې په 2023 کال کې موږ کوم مشکلات درلودل او کوم کسر مو د تجارت درلودې، دا ډېر خواشینونکی دی. که رسمي ارقامو ته راسو موږ د نړۍ سره د اتو بلیونو ډالرو امریکایي ډالرو په ارزښت تجارت لرو هر کال په تخمینی شکل باندې. اما که موږ خپلو وارداتو او صادرات وګورو دغه کسر یا دغه توپیر د واردات او د صادرات ترمنځ بیا هم ډېر خوشینونکی و او زړه بوژنونکی و. یعنی که خلک په دغه برخه کې یو څه دقیقه مطالعه غواړي کېدای شي هغه ارقامو ته ولاړ شي او معتبرو سرچینو ارقام عملا وګوري. اما تر کومه ځای چې زه خبر یم دغه کسر موږ تقریبا اووه بلیونه ډالر واردات درلوده او د څه زیات یو بلیون ډالر صادرات مو درلوده چې دا په اقتصادي د اقتصاد په علم کې او د اقتصاد په برخه کې یو ډېر غټ کسر یو ډېر غټ رقم دی. نو موږ دا هیله نه شو کولای چې په افغانستان کې چې دا کومه حاکمه ډله ده اوس هغه پر واک باندې ناست وي او د راتلونکي دپاره موږ هم دا هیله وکړو چې حالات به ښه شي. کله چې په یو هیواد کې نظام نه وي، کله چې په یو هیواد کې یو داسې اداره نه وي چې هغه خلکو ته د حساب ورکونې په برخه کې ځان مسؤول وګڼي او د نړۍ سره اقتصادي راشه درشه ونه لري او اقتصادي رغنده اقتصادي اړیکې ونه لري، کېدای شي په راتلونکي کې دغه رقم او دغه توپیر د تجارت بلانس نور هم راولویږي او د خلکو پر حالت د خلکو پر ژوندانه باندې مستقیم تاثیر وکړي. موږ کله د اقتصاد په برخه کې راسو او کوم فعالیتونه چې په تیر کال کې سی و هغه اصلا پر نشته حساب دی او بیا هم دلته د قدرت د خلا او د بشرو ادارې د نشتوالي له امله د افغانستان د خلکو ژوند ډېر د ستونزو او کړاوونو سره مخ دی او مخ و. ترکمنستان ته وګورو هیوادی وو کوشش وکړي او هڅه وکړي چې د افغانستان سره د دینو اقتصادي فعالیتونو لارې وصل شي او د نوي اقتصادي فعالیتونو پیل کړي. اما کله چې یو اداره یو حکومت هغه په شروعیت ونه لري دا هر څه په صفر کې ځلپیږي او دا کبل اداره د یو وروسته یو حکومت مشروع حکومت راځي د ټول قراردادونه د اقتصادي فعالیتونو چې دلته سوي دي هغه بیرته غیر مشروع اعلانیږي او رسمیت نه ورکول کیږي. نو په ټول کې ویلای شو چې د افغانستان حالت د نورو برخو په څیر باندې هیله بښونکی نه و او خوشینونکی و.
ډیر زیات مننه کوروانان. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکو څه وایي. دوی په نظر 2023 کال د افغانستان له نړۍ لپاره څنګه کالو؟ مهرباني کوي تاسو له ازادي راډیو له سټوډیو سره وصل یاست.
مختارم څوک مونږ په ټي ټي پی وځنی، څوک مونږ په داعش وځنی نامه باندې، څوک مونږ طالب په نامه باندې وځنی، څوک مونږ ناټو په نامه باندې وځنی، څوک مونږ افغان په نامه باندې وځنی. اخر زمونږ ګناه څه شی دی پوه شئ؟ زمون ګناه د خو باید معلوم شي چې دا ګناه تاسو کده پوجي او بل دا متقصبه چې زه وزیر خارجه سره پاکستان سره خبرې کوم چې دا دغه دې بند کی دا په خبرو مبر نه کیږي سو هغه کسانه بل ور شهیدان کړل سو مخ کې شهیدان کړل دا اخر انجام دا زمونږ چې جمهوریت کې خدای سيرونه موږ باندې چالو شو کوله دا روکنه
دقیق راته وایي چې دا 2023 کال چې ذاتي په پای ته رسیدو دی دا ستاسو لپاره څنګه کالو؟
کال خو ما په عمر کښې نه و لیدلی، دومره بېکاره کالو چې مونږ پښتنه ټول دا چا په سترګو کښې اوښکې روانې دي ټول همدسې ګډ وډ دي بېچاره ګان.
ډېره مننه چې ټېلیفون مو زار مو چاله سلامت اوسې. بل اوریدونکی لرو ځان راوپیژنې ازادي راډیو.
السلام علیکم محترم اسمت تروان صاحب، سلامونه کبل که څنګه په خیر
سلامت اوسې؟ ډېر زیاته مننه، مهرباني کوي.
مننه. زه محمد اشرف د کندهار ولایت څخه کوم پکر شم. یو سلام عادل صاحب، عادل صاحب ته وایم. ډېره ښایسته موضوع ده او محترمو میلمنو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. مننه محترم تروان صاحب، موږ خو ډېر ښایسته خوشحاله یو چې موږ لپاره داسې جوړوي. نو صاحب اجازه باندې چې راز مو خپل نظر ته زموږ یو ملګری چې ستاسو سره د اکثره وخت ټلیفوني تماس نیوي، لکه حاجي محمدي صاحب، دا شل ورځې کېږي چې مې ټلیفون باندې نه ستاسو په رسنۍ کې موږ اورېدلې دي. دا دې وکړي چې او جوړ او روغ او دا خبرونه تر راسي. نو بس دا ډېر خواهش لرم. او بل مېلمنو ډېر ښه خبرې وکړلې، ډېره مننه، ډېر خوشحاله یم چې موږ دا مشران یا سیاسي خلک لرو. نو را بسمه دغه د امنیت موضوع د سروان صاحب محترم
دا د وسره څلورمال څنګه و د امنیت له نظر ستاسو په نظر د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه و؟ اره برخ باندې شي خبري کوي، لاندې خبري وکي.
بالکل ډیر ښه خبره ده محترم سروان صاحب. امنیت خو بالکل یاندي چې د غول سر څخه دلته اسلامي امارات راغلي دي. امنیت ډیر ډاډمن، امنیت ډیر خوشاله یو. او پات سوداغ سپیش لکه وس دا پاکستان چې وکړل هغه خموږ معنا دا پیش ډیر غندو دا پیش جلا طریقه لري. خو امنیت په افغانستان کې ډیر سم دی، ډیر خلک په خوشاله دي. او څه ناڅه اقتصادي ستونزې شته چې هغه په خاطر یو خو دا وچکلي مخکې روانې دي، بل د خارجام د خاص څه ناڅه بندیزونه دي. دا څه مشکلاتونه سره بیا هم د حکومت په حساب کې حکومت ډېر په پښو ولاړ دی. هغه معنا کارونه هغه دي خو ولس څه ناڅه اقتصادي اقتصادي څه لږ دوی په دې په خاطر دغه چې دا بارانونه وو وچکلي دي. نور خو نو بس موږ ډېر خوشحاله د امنیت په خاطر محترم سروان صاحب مننه چې موږ په وخت را
محمد اشرف صاحب سلامت اوسې چې ټلیفون مو کوي. یو بل اوریدون کوم دی بیا به ورشو ملمنو ته دوا اوریدون کیشته ځه. مهرباني کوي آزادی رادیو.
سلامونه سروان صاحب محترمه.
وعلیکم السلام. مهرباني.
چلو اوسې محمد ابي احمدي بغلان مزګ ول محترمه وګوره سروان صاحب موږ تاسو ان وټول کې وګورو دا موږ دغه باندې پلان چې لرو تقریبا وګوره چې باندې دی دی نه دی نو په ټولو کې وګورو موږ ګلم چې لرو سروان صاحب یعنی حکومت چې مملکت کې راشي بیا دې وګوره چې دوی غاړي ځان غرض لپاره یو سره سره تبلیغات کوي. نو په ټولو کې وګورو په افغانستان کې وخت پزاد دی 2023 کال دی وګوره چې تیر دوه نو په ټولو کې وګورو سروان صاحب تاسو بهتره باندې دی. نو په دې اړه باندې موږ ډیر نه موږ میرا د کور تقریبا دا شرکاله تقریبا د سې ورځې حساب کې نه تر دې زراو زراو تر شروع کال. نو بدبختی درځي کې وشه نه او کډیر عمر ګمیرو لکه مخ نشي ویل. نو سروان صاحب څه واخه په زړه شي خبره کوم ګټه شي د سر لاس یو کو یانه نړیوالو سره سنا سره تعامل وسی په دې مونږی او دا خلک چې باندې دا ډیر غټه اثر لري. سروان صاحب نه دا نور ملکو کې دی او په ملکو کې دی البته تقریبا دی هغه شکایتونه کوي به مورید په وختو کې نو کوم درځ لاس په لاس ویني دا وطن مو جوړ شي نو تر کله به افغانستان وګره د بدبختی خواته روانې به چې شي خواته لاس سروان صاحب محترمه
درست bale مننه سلامت اوسئ. کورونا یو بل اوردونکو هم اورو بیا ملمنو ته ورځو. مهرباني صاحب
هغه کال کې ډیر امنیتو په برابر او خلک ډیر خوشاله له هرې غانه الحمدلله پښتو او امنیتي وه ډیر برابر و.
ډیر مننه سلامت اوسئ. آزاد صاحب د افغانستان پښتنه نسبتا یا مسائل ته مو نسبتا زیاته توجه وکړه کله افغانستان وره خو نور نړی ته هم یو څو تم شو. په 2014 کال کې د نړی په ساته په جنگونو سربیره له سیاسي نظر یو مهم تحول د امریکا انتخاباتو ولی اکثرو هیوادونو ته د امریکا دا ورستی انتخابات ډیر مهم ښکارا شوې دي.
ګورې سروان صاحب نه یوازې چې دغه ورستی انتخابات ته خو ځکه مهم ښکاري چې د ورستی انتخابات څخه ډیر لږ مده تیره شوې ده. د امریکا ولسمشر ټاکنې تل د ټول نړۍ لپاره مهمې دي. نړۍ همیشه نړۍ په تاریخ کې بیا یو قطبي یا قطبي پاتې شوې ده او یو زورور وی هغه که په اوس دیموکراتیک یا کپیټالیزم یا لیبرالیزم سیاسي ایدیالوژي کې ده هغه که هغه پخوا په امپراتورۍ کې وي. نو امریکا خپل یو رول لري په نړۍ کې، هغه اقتصادي رول دی د امریکا، هغه نظامی رول دی، هغه سیاسي رول دی، حتی په ډېر پیاوړو هیوادونو اروپایي هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري. نو طبیعي خبره ده چې ټوله نړۍ د امریکا ولسمشیر ټاکنو ته ډېره زیاته متوجه. او بیا اوس په نړۍ کې د پخوا په پرتله باندې که څه هم هغسې د دوی په اسلام باندې ګراوند آن د بوټس آن د ګراوند جګړه امریکا نه کوي چې دوی خپل عسکر مستقیم شکیل وي، هغه که منځني ختیځ کې و یا په افغانستان کې و، لیکن پیښې خو ډېر لوی پیښې په نړۍ کې روانې دي. هغه که د اسرائیلو د غزه مسله وي، هغه که د اوس تازه د سیریا مسله سو، هغه که د یوکراین د روسیې مسله وي، دې مسایل ته نړۍ متوجه ده. او که د افغانستان مسله وي، افغانستان هم د سیمې او د نړۍ لپاره مهم دی. او څه چې هلته څه تحولات چلته روان دي، او څه ستونزې او څه پیښې چې اوس کېږي، دا ټول نړۍ لپاره روانې دي. بل د دغه شخص چې اوس د امریکا ټاکنې وګټلې او د جنوري په 2015 کې د خپل دفتر ته ځي، ښاغلی ټرمپ د ځینې څرګندونې ځینې خلک خپل یو ډول هغه طرفدار کړله یا حد اقل خوشبینه یې کړله، او ځینې ډیری برخه یې بیا د شل امریکا سره یا د دورې سره تیره تجربه لري، هغه یو څه اندېښمنه په دې چې د شخصي کرکټر داسې دی. یعنی په متحده ایالاتونو کې عموماً چې ولسمشران راغلي دي که یو تاریخچې ته وکتل سي، او بیا د نړیوالو اصولو عرفونو له مخې هم د هېوادونو ترمنځ اړیکې او بیا نړیوال مسایلو مدیریت او رهبري خورا په ډېره سړه سینه سوې ده، د پالیسیو له مخې سوې ده. د ښاغلي ټرمپ هغه شخصي کرکټر داسې دی چې ځینې هېوادونه یې دې ته متوجه کړي دي چې راتلونکي د 2020 خوا ته به څه پیښېږي، یا واقعي هغه څه به پیښېږي چې په د کمپاین پر مهال باندې ښاغلي ټرمپ ادعاوې کولې. مثلا په ټوله برخه کې، مثلا د جګړې په برخه کې که څه هم ځینې خبرې په تناقض کې وي، د وایي چې په بایډن په نړۍ کې د بایډن پیل شوې ټولې جګړې به ختموي، چې بایډن اصلا مستقیم جګړو کې نه دی ښکېل، او که داسې وي هم بیا تازه په تازه ده وویل چې اسرائیل باید غزه ونیسي چې بېرته جګړې ته د جګړې ورته تیل راچولي. همدارنګه چین په حقله باندې د څرګندونې دي، چین تعریفې په حقله باندې، د کاناډا د تولیداتو په حقله باندې، د مکسیکو په حقله باندې، د یوکراین د روسیې په حقله باندې، دغه د ځینې څرګندونې د دې باعث شوي دي چې ټول هېوادونو دغه ټاکنو یا ټاکنو وروسته توجه ډېره جلب کړې ده.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. کوربدن پیشن صاحب، ټرمپ ویلي وو چې انتخاب دو وروسته مخکې تر دې چې د جنوري په 20 نیټه رسمن واک پیل کړي، دی به د اوکراین او د روسیې جګړه ختم کړي. خیر، که څه هم تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي، لیکن فکر کوي چې ټرمپ وکولی شي دا جګړه پای ته ورسوي؟
فکر کوم مشکله به وي چې دی په دومره لنډ وخت کې دا هدف ته ورسېږي. که تاسو یاد وي کله چې دی کامیاب شو په ټاکنو کې، اوکراینیانو د تلویزیون پر مخ باندې یو دولتانیه په شکل ویل چې د خدای ژمنه کړې وه، او موږ سبا منتظر یو چې دا ژمنه پر ځای کې، او دا ویل چې د هم رښتیا ویلي وو چې د په یو چې د فون باندې ماسک کې دي چې د سپین مانی ته لاسن دا څه را کوم. تاسو وګورئ په دې اړه ما یو څو د مخکې یو لیکنه کړو، د ټرمپ دا کرکټر داسې دی چې اد اقل دی چې کله انتخابات د تدریجي په دغه موده کې دی ډېر داسې ارمانی غږیږي او ډېر احساساتي څرګندونې کوي، او موږ د دغه شي شاهد په تېره د لومړۍ دوره کې هم وو. مثلا دا ویو چې زه به لومړی کار باندې دای په تېره دوره کې چې د امریکا او د مکسیکو تر منځ یو دیوال جوړ کړم تر څو د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسم امریکا ته، اما دا ونه شوله ځکه دا
خو تر دې پرې دا کار وو هم کو دیوال هم جوړ کو تر یوه حده.
دا دیوال جوړ کړي، اما نیمګړی، اما د اهداف بودیجه چې دته په کار هغه څه نه وسره ونه منله، ځکه چې دا خواته ملي بودیجه ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري، اقتصادي منابعو ته ضرورت لري. یعنی دوی که څه هم هلته ما څرګنده کړی چې دوی هر څه ته د مالي محاسبې له اړخه ګوري، سیاسي درک او سیاسي درایت دومره نه لري نسبتا مالي او تجارتي چارو ته، نو اکثر وخت دی د داسې اشتباهات سره مخ کیږي او احساساتي او ارمانی غږیږي. اما زه فکر نه کوم که بیرته راسو تاسو پوښتنې ته چې دی په دومره ژر او په دومره چټک توګه باندې د اوکران د ستره جګړه چې را پیل شوې ده دا درته یو شی باید موږ یادونه باسو چې د دې څلورو کال لپاره واخت راغلي امداګر جګړې چې دا په سیمه کې یا مثلا تنړی کې پیلېږي دا د ستورو ستراتیژیک پلانونه یو برخه او دا پلانونه ولسمشران نه جوړي دا پلانونه د تل پینتاګان جوړي په پینتاګان کې هم نظامي کارپوهان شته او هم اقتصادي کارپوهان شته او هم سیاسي کارپوهان شته او د امریکا د پلان جوړونې مرکز دینه ماڼۍ او د څلور کالو د لپاره راغلي ولسمشر نه یې هغه پینتاګان دي چې هلته
ممکن دی وی پلان هم دا وی چې نور روسیا تهدید نه دی امریکا لپاره دی غرب لپاره چین دی او ولې دومره انرژي او توجه روسیې ته واړول شي ولې چین ته دا انرژي او دا توجه نه اړول کیږي
نه خو ګوري تاسو وګوري کله چې سره ورته برخورد دی وکړه چې سره مثلا کدا موږ فارس کو چې مثلا دی د اوکران څخه مخواله واري مثلا یا د روسي څخه مخواله پر چین باندې تمرکز وکړي چې خو دا ډېر خطرناک دی چې خو دی کولای شي چې د دې هم په بد حالت کې راشي چې د چین اوس لومړی خبره په نړۍ کې نه کی دوه خبره همیشه کوي د ټکنالوژي په برخه کې د اقتصاد په برخه کې
هم دې خاطر خو ما ویل هم دا پښتنه دلیل هم دا و چې اوس چین ډیر مهم نه دی لویدیز لپاره ځکه چې په یو قدرت بدلیدونکی دی یو ډیر لوی ستر قدرت دوهم قدرت بدلیدونکی دی په هر حال د دې لپاره چې وخت کم دی که لنډې لنډې خبرې پی وکړو بیرته سنگروال صاحب تاسو ته درځم ستاسو په نظر د ترامپ پالیسی به د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له پالیسی سره متفاوته وی فکر کوئ
بلې چارمال صاحب زه فکر کوم چې ترامپ کایتا سپیر دی په خپل ټاکنیزو شعارونو کې په څو ټکو باندې دې ټینګار کوو چې د فلسطین د مسلې یادونه وکړه د زه فکر کوم چې هغه کډوال چې امریکې ته ورمات دي په دې باندې ویلي خو د افغانستان د مسلې په باب باندې چې کوم ټکو ته د دې تم سو هغه د باګرام هوایي ډګر و چې هغه وخت چې د کمپاین پیل کړ د دې نه وار وار د مخه وروسته په دغه ټکی باندې ټینګار کوو او بل د هغو وسلې چې د ترشا پریخي دي دغه اندېښنه درلوده خو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د کمپاینی شعارونه دي ما ته ډیر عملی نخ کاری چې په دې برخه کې اقدام وشي ځکه چې د تنوري ستونزې دینه ډیره ورلغاړي دي زه فکر کوم د ایران ستونزه د دې لپاره یو مهمه ستونزه ده مخکې تاسو د چین خبره وکړه د چین خبره د دې لپاره یو ستونزه ده ځکه کله چې د وخت ورسید چین تقریبا د لسګونه بیړۍ د تایوان شاوخوا سیمو ته ورولې اکدولې شاید دا یو اندېښنه چین ته پیدا وي چې د چین په وړاندې څه کوي یا فرزند د بریکس هیوادونه چې تقریبا په اقتصادي لحاظ د ته د پام وړ و او دی په دې باندې هم تم سو نو زه هم ډېر بوزګار نه شي چې د افغانستان مسله د دې لپاره تعین کوونکي وي ولې د سیمه ییزو مسایلو په څنګ کې شاید هم افغانستان او یا په سیمه کې چې کوم څه موجود دي دې ته پام واړی تاسو پیږئ چې اوس هلته د افغانستان نه په لرې یو څه وړاندې هلته هند موجود دی د هند سره د اړیکې زه فکر کوم د تیر په پرتله شاید نورې هم ډېرې خوږې سي او د دې به څو لاملونه ډېر د پام وړ وي یو دا چې په دې وروستیو کې ډیپلوماتیکې اړیکې د هند او د طالبانو سره نږدې شوي او بل هند د چین سره تقریبا ځینې ستونزې لري نو ډېره توجه به په همدغه سیمه کې شاید د افغانستان په پرتله هند ته ډېره وي خو بیا هم د افغانستان د دې دپاره ډېر تعین کوونکی راته نه ښکاري خو بیا هم بې توپیره به هم پاتې نه شي
ډېره مننه سلامت اوسې استاد آزاد آیا له طالبانو سره به ترامپ یا د ترامپ حکومت نږدې وي او که به فکر کوي چې فشار به پرې زیات کړي
ګوره که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د امریکا په کانګرس کې او په سنا کې په وار وار ځینې هغه چارواکي پخواني امریکایي چارواکي احضار شول چې هغه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځونو په تخلیه کې رول درلودی، خو دا احضارېدل یوازې د تخلیه تر نویته پورې و. یعنی ټوله پښتنه ټول هغه جدیت د دې موضوع په همدې کې و چې په دغه ډول باید نوی راوتلی شي راووتله. په دې بحثونه یسه وایي چې باید افغانستان طالبان ته نوی اروپا ته افغانستان باید طالبان نوی نیولی. په ټوله کې کله چې د طالبانو بحث رامنځته کېږي او متحده ایالاتونو په دې مسله کې ښکیل کېږي، هغه مهال دی چې ښاغلی ټرمپ په دفتر کې و، د ده په لومړي دوره کې د دوی سره مذاکرات، د دوی سره تړون، د دوی سره ټول مسایل رامنځته کول. ممکن داسې احتمالات شته، ځینې سناتوران دا څرګندونې کوي او هغه سناتوران چې هغه په ریپبلیک کې خورا پر مخکښ سناتوران دي چې دغه مرستې چې دا څلوېښت میلیونی مرستې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې افغانستان ته تللی د بشري مرستو په نوم باندې دا طالبانو ته ځي او دا باید ولاړ نه شي. دا څو واره دا بحثونه شوي دي. ممکن په دې برخه کې ځینې فشارونه وارد شي یا مثلا د ځینې تغیراتو غوښتنه وشي، خو په ټوله کې په لوی انځور کې چې په طالبانو دی د ټرمپ اداره داسې یو ناڅاپي فشار راولي چې طالبان دی یا د امریکا له ادرسه له واکه لرې شي یا د یو لوی تغیر راشي، دا د ټرمپ اول دفتر پورې تر ډېره بریده تړلی نه دی. ځکه نه یوازې چې د متحده ایالاتونو ډېری ایجنسۍ که هغه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وي، که هغه د دفاع وزارت وي، که هغه د استخبارات وي، که هغه نورې هغه ایجنسۍ وي چې متحده ایالاتونو کې د تینک ټانکو په نامو باندې کار کوي یا مثلا پرایویټ سکیورټي کمپنۍ دي، دا ټولې د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ کې خپل رول لري. یعنی ناڅاپي تغیرات ورانه شي. ممکن دغه اقتصادي چې په دې باندې بحثونه شوي دي په تېرو دوو میاشتو کې، یعنی ځینې سناتورونه چې دغه مید ویسټ سیمه ده لکه ایلونا یا ویسکانسن منیسوټا، دې سناتورانو سره چې ما په وار وار د پوهنتون له ادرسه لیدلی دي او د افغانستان مسله مو یاده کړې ده، هغوی په دې باور دي چې طالبانو ته کومې پیسې چې امریکا ورکوي دا سم کار نه دی او دا باید په دې باندې د سره باید خبرې وشي او غور وشي. په دغه برخه کې ځینې توقعات کېدلی شي او دا دا دې ته د فشار اله ویلی شو. دغسې ځینې فشارونه به وارد شي، خو ډېر لوی فشارونه چې ځینې سیاسیونه یا ځینې طالبانو مخالفین چې زما په شمول زه یې سخت مخالف یمه توقع لري یا پیشبینی کوي، د دغسې لویو تغیراتو یا فشارونو څرک زه پخپله نه وینم. البته که په همدې برخه کې دغه نقدي مرستو په برخه کې هم که ځینې فشارونه وارد شي، طالبان ممکن په ځینو خپلو ځینو چارو کې بېرته سره غور وکړي یا فکر وکړي یا تغیرات راولي. ځکه د طالبانو دغه درې نیم کلن نظام تر ډېره بریده پورې داسې ویل کېږي چې هغه د همدغه پیسو په مرسته یا د همدې پیسو په بنسټ باندې روان ماشین دی. که چیرې په دغه برخه کې تغیرات راځي، او دا خو ښکاره پیسې دي، داسې هم ویل کېږي چې ځینې آن د ریکارډ چې نه وي آف د ریکارډ پیسې هم ورکول کېږي طالبان ته د امریکا لخوا. نو په هغه کې که تغیرات راشي، دا خپله فشار دی. ممکن ځینې فشارونه خو هغه په هغه کچه باندې نه چې یو لوی تغیر دي په ناڅاپي ډول راولي، هغه وارد شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. پیشان صاحب، ځینې وایي چې ترامپ اقتصادي مسایلو ته ډېره توجه کوي، د امریکا حکومتونه عموماً د بشري حقونو د ښځو حقونو مسلو ته ډېره توجه کوي او له دې کبله په ډېرو ځایونو کې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړي دي. اما ترامپ لکه د ځینو په ادعا د چین او روس په شان دي چې ورته بشري حقونه او د ښځو حقونه او داسې مسایل هومره ډېر اهمیت نه لري. نو دوی په همدغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې ډېر قانونه دي، اقتصادي ګټې دي، لبلې خواهی موقعیت داسې دی چې د چین په خوله کې دی او نو افغانستان ته به توجه واړوي او شاید له دغو فشارونو چې د امریکا اوسنی حکومت د طالبانو په حکومت راوستېدی لاس واخلي او ځان ور نږدې کړي او له دې شرایطو ګټه واخلي. دا تر څه حده دا خبره ممکنه ده؟
زه فکر کوم چې دا اوسنی دوره چې د ترامپ د تلور کړنه دوره چې ده، هغه د ډېر د افغانستان اقتصادي زیرمو ته، د افغانستان کې د اقتصادي ګټو لپاره ډېر وخت ونه لري. ځکه چې اوس حالات بدل شوي دي او په ډېره چټکۍ د بدلون په حالت کې دي. که په لومړۍ دوره کې موږ وګورو، د همدې خطر باندې دغه خپل لمن په اسلام سره د امریکا لمن نه یوازې د افغانستان څخه بلکې د عراق په څیر د نورو هیوادو څخه هم تر ډیره پورې راټوله کړه. د افغانستان څخه بیخي په بشپړه توګه ووتله. په عراق کې په اسلام سره بک سټیج ته ولاړله. هغه د فرنټ لاین کې ونه جنګېده په لومړۍ کرښه کې نه. او دوی دا ادعا وکړله دا خپله د ټرمپ څو څو ځله وویل چې موږ د نړۍ پولیس نه یو چې مثلا په نړۍ کې د پولیسو رول اجرا کړو چې ته دا کار وکړه او ته دا کار مه کوه. دوی غواړي چې دغه هدف ته یعنی دغه سیاسي هدف ته دوی د یو بل لارې ورسېږي، د نیابتي ډلو د لارې ورسېږي، د نیابتي جګړو د لارې ورسېږي. نو پر دغه منطق باندې بنا زه فکر نه کوم چې دوی ته په لوی کې امریکا ته په لوی سر کې امریکا ته سیاسي او نظامي اهداف تر اقتصادي اهدافو ډېر مقدم وي او یا وخت ورته ولري. ځکه چې د نړۍ حالات ما درته وویل چې ډېر په چټکۍ سره د بدلون په حالت کې دي، او بل امریکا په هغه اقتصادي حالت کې نه دی چې دی هر چیرې باید پاتې شي او پاتېشکېږي او دومره انرژي او توان ولري. فکر کوم د امریکا حالات هم بدل شوی دي او آزاد سبا دی په امریکا کې دي. کله چې تاسو د عادي امریکایانو سره خبره کوئ، هغوی اوس د امریکا د کورنۍ حالت په کورنۍ ستونزو په باره کې یو بېل نظر لري نسبت دې ته چې دوی څلور یا پنځه یا شپږ کاله د مخه درلودي. نو امریکا کافي ستونزې لري او په افغانستان کې که مشخصا راس او په افغانستان کې دوی څه غواړي، دوی دا غواړي چې طالبان استخباراتي همکاري ورسره ولري چې دا درلودله او دا په وار وار موږ د بیلابیلو سرچینو څخه اورېدلې چې دوی طالبان د لوی سره کافي استخباراتي همکاري لري او فضا یې په واکې ده، د دې تر څنګ یې فضا په واکې ده. دوی د هوا د لارې کولای شي چې هر هدف او هر نقطه ووځي. نو دوی او دا د دې لپاره دوی غواړي چې د دې دواړو خبان روس او چین افغانستان کې خپل لمن پراخنه کې او حضور ډېر قوي نشي سبب دي ته پراتوس کې باندې بیا وکټل چې دې څومره کولای شي چې دغه لارې دې خپل هدف ته رسیږي.
خو
په اده کار راتلونکو څلور کلونو کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د اقتصاد له اړخه په افغانستان کې علاقه ولري. دوی صرف خپل استخباراتي حضور او د فضا مالکیت والی او دا طالبان موعده مخور کړی دي. فکر کوم حالات به همداسې دوام وکړي. خو لکه څنګه چې یادونه وسوله که طالبان یو څه په اصلاح سره سرغړونه وکړي کېدای شي د شدیدو عکس العملونو سره هم مخ شي. اما دا چې طالبان به په ټول کې د منځه ولاړ شي او یو قانونمند اداره به په افغانستان کې رامنځته شي
د ډېره زیاته مننه کوربدن سنگروال صاحب. راتلونکی کال 2015 کال به د افغانستان لپاره څنګه کال وي؟
خام دا د افغانستان لپاره خو زه فکر کوم یو هغه سیمه ایز او کورنۍ بود دی او بل نړیوال کور دی. نه که چېرته اسلامي امارات په خپلو تیرو کړنو وړنو یو نوې کتنه ونه کړي زه فکر کوم چې ستونزې به نورې هم ډېرې شي، هم په فرهنګي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ. او په دا درې واړو لحاظو کې اوس دستي اسلامي امارات یا طالبان پاتې راغلي دي. او په سیمه کې هم تقریبا ګرچې د منځنۍ آسیا هېوادونه یا ایران او لګلا وړاندې روسیا او چین تقریبا دا خو یو څه خوشبینه دي او هند خو یوازې د پاکستان سره ستونزې لري. او لګران د کچیر طبیعت امریکا ته ورګرځو. امریکا هم شاید په اوږدمهاله پالیسی کې خدا نه غواړي چې د نړۍ د یو کونج نه لاسونه ووینځي. یعنی تاسو اوس پیږئ چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅ څوک نه لري. یعنی کچیر ته افغانستان سره بیا اړیکې ونه رغوي د خو په دې باندې پیږئ چې دلته یو اتحاد جوړ دی چې هغه چین دی، روسیا دی او ایران دی او له ګلاندې هلته شمالي کوریا دی. نو کچیر ته افغانستان باندې او پاکستان خو ځکه شاید پانګوال پا پانګونه ونه کړي چې هلته هند ته مخاړې او هند د هر چا نه لکه مخه مم چې ویلې بیا په ټینګار کوم چې د هر چا نه ورته ډیر مهم دی. نو پاتې شو په دغه سیمه کې افغانستان. زه فکر کوم چې د افغانستان سره شاید له یو شکل نه یو شکل اړیکه ټینګه کړي، ځکه چې چین او روسیه ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځان دپاره یو څه پرمختیایي او پراختیایي پروژې
رامېستک. ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ. که پېژان صاحب تاسو ډېر لنډ راته ووایئ، ستاسو توقع څه ده په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره؟
راتلونکي کې زما یوازنۍ توقع د افغانستان د بل هر وګړي په څېر دا ده چې په افغانستان کې د خلکو حالت او د خلکو حقونه خوندي شي او د خلکو حالت وارسی او دی وکاله سې چې په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي.
متوقع ده او اټکل څه کوي؟ بیا څومره اټکل کوي چې دا غوښتنې به پلي شي، عملي به شي؟
دا خو توقع همیشه ارمانی، اما که واقعیت ته راشو فکر کوم زما د مطالعې د مخې لبله مرغه د افغانستان حالت به په راتلونکي کال کې دې هم خراب شي او د نیابتي جګړو میدان به شي. بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې اوس
ډېره مننه. متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد، او لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا دم دیرو نا کلو بندا نو سایا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا دم دیرو نا کلو بندا نو سایا ما دشنو موت کا دم دیرو نا کلو بندا نو سایا ما دشنو زور دے پشنو بنو پنا دے جل کے مڑوان در جا کیا کشنو بنو پسرو نہ